چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامه وزاره او د نن نه شل دوه ویشت کاله مخکې وتلی دی د کوره، او بیا هم په درک او پته نه لګېږي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ، 0 4 0 8 0 8 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دی موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته وی وی. او نن رمضان دی، په قوم زارا دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دغه وخت نه موږ سره شوی وی چې موږ خپل کور ته زه نه ځم بیرته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ورکسو عزیزان او کارکونکو اوریدونکو څنګه اسی؟ جوړ اس په خیر اس، تیار روشان. تا ته یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم، د هلمند ولایت تبریش ولسوالی سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د 300 کلو دی، نو تقریبا د 10 کاله کیږي. د 300 کلو د 10 کلو پر شاوخوا دی، تقریبا د 10 12 کاله کیږي. خپل کور نه ترک سوی دی، د کندهار د باغیپول ولسوالی. باغیپول خو د باغیپول په سیمه کې، د اومې حوزې په سیمه کې. نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره. تر دننه پورې بیا د مړو د ژوندي درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دغه پیغام تاسو ته پرېښوی، هر ملګري پیدا کړي یا معلومات یې ورته، نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمېرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 9 8 1 سپر و بلش میرا سلام ده. 0 4 0 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 7 1 0 1 9 3 9 2. ده خدای په امان نو یل د ما پیغام نشر کی.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي ملما
سلام نو وخت په خیر. د ازادۍ ملمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالۍ کریمی ده. ګلالۍ جانې سلامونه، وخت په خیر. کراته وایي چې ګلالۍ کریمی وخت په زابل کې خبریاله وه، خو دې له خبریالۍ سره خپله مینه نه ده پرې کړې او خپله مینه یې نه ده پرېښه او راغلې ده په فرانسه کې د خبریالۍ کوي. ګلالۍ دغه مزل کراته تشریح کړي او راته وایي چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی دی او بالاخره دلته دې میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه اوسه جانې تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیره زیاته مننه کوم. له رسنۍ سره زما د کوشنوالې مینه والا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبریال یا پریزنټر اوسم. د دې څنګه ټول رسنۍ زمیدای کارونه شوال زما سره مینه ډیره زیاته والا. نو تقریبا زه د دیارلس کلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له مېلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شوله، ما د غیس خبروسته لرم چې څنګه ماته پیدا شوله. لیکن اولینه ښځینه خبریا لازم په زابل ولایت کې چې زه راپور سم رسنیز فعالیتونه مې پیل کړل. هغې نه وروسته بیا زه راغلم کندهار ته. کندهار ته هیڅ وخت پاتې شوله ما امنیتي ستونزې مو له رسنیز فعالیتونه مې هم سره لودلې. یوه فعالیتونه مې یوه تلویزیون ورسره ول. هغې نه وروسته بیا راغلم کابل ته، او کابل کې مې په نړیوالو رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې د 2008 کال پورې ولم. هغې نه وروسته کله چې بیا نوی حکومت
اوس اوس ګلالۍ جانې پر همدې باندې به وغږېږو چې هلته تاسو په بېلابېلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2018 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته، یا په عامه اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، څو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په وروستیو کې زما په خپرونه باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار ورباندې کېده چې زه خبرونه کې مې یا زما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه میلمنو سره خبر ډېر کوم، یا خندا ډېره زیاته کوم. زه باور کوم زما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کنسل کړی و، نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راشم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر ومې کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا زما څخه خپل انساني ازادي اخیستل کېدل، یا یو پریزنټر یو خبریال یا یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکوي، دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راشم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغلې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلې کنا کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلې؟ بل اخر له غزې څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغلې؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته. او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول، قسم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت او بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما اسنادونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، دا غږی له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وې، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ ته راکړي ول، یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول، او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما په هماغه شکل باندې نه ولا. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی وو، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله، چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی وو عملته ولم مدر اوس وخت پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاتې لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم، او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپل لاره تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاست فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکه زه په دې باندې باوري وم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو، او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنۍ پرواز یا لومړنۍ هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته، ولا چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغه خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. مور سره نه ولا کله چې کتار ته ولاړو، هلته مور د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل، چې هغې له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول، چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له هغه مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله، خپلې فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي، ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باورو کې اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه والا، ډېره زیاته ستونزمنه والا، چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلمه. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه شولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت و. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ول، هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو، او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او کله خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هېڅ خپل ځان مال نه سوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی و.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې ستاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه تا ټول له لاسه ورکړل. تا اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدله، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم، درې څلور ساعته زه میدان هوایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کي، هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات ستړی والم، همداسې ویده شولم. کله چې ویده شوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته شوم. ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دي پوره سولو، زه ورکم ګنګ سولم، زه یو بله نړۍ کې ولم، دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزو سره مخامخ شوي یاستې، بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي او بلاخره هم دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشې ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه په کښې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر اشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسمها مالي برخي راه تقوي كولا اغين وروستا با فرنسا كي با 2008 كال كي دوي دغه تلفزيون جوړ کړی ولو کله چې با افغانستان کې مكتبونه ټول بند سول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای سو تلویزیون لارې دوی ته د زده کړې ورکو په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړو څخه محروم دي په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی ډېره زیاته خوشحاله سومه زما خپله فرانسوي دوستانو زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستانو رالېږلی وو د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل وو چې دغه راپور ما ته ولېږئ چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده ما ته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دوی فعالیتونه مې ولیدل بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم او دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې سي نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ وس فلنده پښتو خبرونی دوستانه خبرونی او بشنو وګ خبرونی او دلنډي خبرونی مسولیت په غاړه سره لره
ډیر ښه څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي په پښتو ژبه لپاره کار کوي فکر کوي دا ښه فرصت کېدلې سي دا کډوال لپاره دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونی باندې شوې دي یا دا ډول خبرونه تل نه وړاندې کی تاسو کولای شي چې دا فرصت ورته برابر کړو د خبرونی دغه په زړه باندې وړاندې کړئ
بله بله زه ډیر خوشاله یم فعلاً او زه دغه خوشحالي د خپل ولر اس پستر وکوینه ما دا غوی په خبرو کې وینم از چې کله یو مرمت زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونډه مسافر په نورې وادونه کې چې بل خصوص مور مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډک دي او دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم د دې دالي ولتیا ګورم چې لما سره په خبرونه کې ګډون کې او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي ما ته لا هم نور انرژي راکې چې دغه ولس یا داخله ګور تارتیا لري د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته مور فعلا تفریح پرونه نه لرو مور د څه خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي د دې فکر بل ډول سي نو هم دغه یو ځنی لار د چدي دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دغه جورون له وازه څخه خبر سټ هغه په اوربا کې ژوند کې دا ژوند په سره ولدی دا غو د جالب خاطرات څخه خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخي هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي
بله فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اوربا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي هغه ته په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی یو فرصت د غو لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغ خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده او زموږ انوانه مام دغه د چي د شوز بیگم تلویزیون د شوز له خوا یوازې د شوز له پاره ده ډیر فرصتونه مو شوز ته ورکوه هغه خبر اعلان ته چې هغه پرسونی کی کار کړی پرسونی کی پوره تجربه ولري او پرسونی زو فعالیتونه یا پرسونی سو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوزو کې اما پر موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې مالی برخه کې یا اداري برخه کې خو ډیر فرصت دا غو میرمنو دی چې هغه په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري
bale یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی دی فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي فرانسې کې به ژوند پیل کړي هغه میواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبکه په کوم کارونو باخته کیږي تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي تاسو فکر مو کله ځان سره درلوده
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ هم دغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم تل مې هم دغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم که زه یو مغازه کې کار وکم که زه بل ځای کې کار وکم زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي د مغازې تر څنګ باور کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازیګر دوه یا درې بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي نو هغه معمولا چې ولو هغه تر درې بجو پورې ولو نو کله چې درې بجې ما کار خلاصوي یا غي نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم. عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول. خپلې فرانسې ژبې کې چې کومې غلطیانې مې درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم او په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه شانه مرسته یو نوې تجربې انسان ترلاسه کړي. زه هغه وخت به ډېره ځورېدلم کله چې دې مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتل. دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولې، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لاچې به ما کتې، د دوی دا چلند به ما کتې، زه به ډېره زورولم. کله چې زه به د شپې کور ته تلم یو رقم ناامیدۍ احساس به مې کوی. کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دندل لاس ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده. زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسو کله تاسو سره کومک نه کې کته هم دې ځای نه مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده. تم دې ځای نه پیسې پیدا کې، هم دې ځای نه خلکو سره آشنا کې، هم دې ځای نه ته ژوند شروع کې. نو زهنی ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغازې ته راتلل او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دې به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلاخره بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدی او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې ما ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم. یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما په غلطه پرسنۍ کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره په رسنیو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته ویل چې دوی سره کار شروع کړی ده. د ماغه مدیر نوم یې راته واخیسته. ما هیڅ څه ورته ونه ویل. یو رقم رنګ مې داسې زیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سو ول چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوی مکتب کې یاد چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا شولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې څلور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. او ډېره کوچنۍ وم هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو کار کوو. د وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زه زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا راغلم کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاده کړه. لکه د خوانځي له دوران دې راته وی ګلاله جانې چې خوانځي کې څنګه وي، هلته دې مینه لم دغه خبره لای سره پیل شوې، والا قدر ته درلودل کنه؟
زه د درس کالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم تاریخ زه تلم دفتر تلم ګرمي بم ولا یخ بم ولا زه خوشاله چې زولار خپل خبرونه سب کوم. او یو ځانته مې ورکم د شي ساس کوي انرژي ساس مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې نس مخبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر ته دغه مکتب ته راتلم هغه ډیر تشویق ول هغه ډیر خوشاله اول اته دا مخ په له هله دا وی پوسټر وکړل درته هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت وکړو کې هغه نورس کوژدای کې واده وکي دا وی مینه مینه چې ویل دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چا برته توفیر اوره چا په پریش کې نیولا ما هغه نورم زه تشویق کړم چې زبایت لام پر رسنوي زو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات سون سره مخامخ شي کورنۍ سون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سون زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسله نه غوړم باندې کوم کنه تاته روحي نورم درکول بل اخر دې مزل ته دې ورکړه
باور وکړئ اوسې جانې لکه څنګه چې ما مخکې یادولې وه کنه دیارلسو کالو د انسان عمر ډېر کم وي هېڅ په هغه شو بد باندې نه پوهېږي صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم حتی زه ډېره کوچنۍ ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتلای چې دا غزا یو اکسون واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ځینې خبري نه یم دا اکسون ماتون دا فلاتون چې و مال دل یا دا چلان چې و مال دې زه ورکم نه هلی بكم چې دا شنه خبري نه تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېدو لارې ته دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی قوم خپل هیر بم لا لاس نور کوله ملکمن یو څونځه وجود لري زبېدا څونځه پیدا کما او د هلار ورته پیدا کما نه هلی سوي ډیر زیات به مې خپل هیر لا لاس نه
بل هم څو حسابله ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هلی کې دې خپل هیر دې بل لا لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حسابله څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه ابې ماته کول چې ته واقعا وینځلې ته کنور څنګه ته وشزه او یو شزه هر څه کولای شي کته وغواړي اما غزما د مور مينو ولا غزما د مور حال ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وم د په یخ کې به تر لاس نیولې ولم ته خپل دفتر تر راډو پورې به الته تر هغه ځای پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هله لا لاس ورنه کما نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورته او تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختینو دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اسما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې ټول نه کیسون دي ډیر زیات د دې تاب نه لري دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یو اس ما دا پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا اس ما دا پلار غوندې و معلم و سم شاګردان ته باید درس ورکړم اس ما دا پلار هله تلم دا و سم یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوې ته ما ول چې زه نه واړم چې زه یا استاد سم یا نه واړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخې څوک سم په کار باندې دا خبره ډیره بده لګیدله هغه اس کله وینا څنګه څه کېدلې او دا ټولن د دینه د چې ټولن د پمدا شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدا خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سر خبرې کولې مرکیب مې سره کولې او مور سره په همدا شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما مشر ورو مور مینه مې وچی زه یې تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لرم او زه کولې سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولې سم نه ډاکټري برخه ته راتللې سم همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلارمي زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale ک شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یاغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينته ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د تاتې چې لار شي دغه خبرونه لغزه سخه مخته بيسي
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم، دلته پیسې چې زه دولت ته ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشحال چې خپل وطن خپل ولس تر څنګ وکوم. زه البته نه، خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ماته ټول انساني حقونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سلفي ساده خپل وطن ته ځم او په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د لمر تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هماغه شکل ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته په کدو، هلته به حالاتو ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره ستونزو سره سره بیا هم درېږي او بالاخره همدغه فیصله چې تا کړې ده دغې لار ته به دمه ورکوي؟
اوس جان ستونزې لا هم ختمې نه دي، ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله، موږ زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته. له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګرېوان یم. زه سهار چې دفتر ته راځم او بېرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لارې مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچولی، یا خپل سټایل مې تغیر کړی. دلته لا هم ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریمې، دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه، دا خو کلې مرکمه موږ سره وکوله. مننه.